شما بخیر، خداوند یار و مددگارتان.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو سلام، زه نو شب آشنایم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري.
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه څارونکو وایي که د ټاکلې پلان سره سم هر څه سم عملي شي، توقع ده چې د افغانستان د حکومت د سولې یو هیات به سبا د پنجشنبې په ورځ د قطر پایتخت دوحه ته ولاړ شي، او ممکن چې له طالبانو سره د سولې بین الافغاني مذاکرات چې څو وارې ځنډېدلې دي پیل شي. په دغه هیات کې د حکومت ارکان او د ملي روغې جوړې د عالي شورا غړي شامل دي. په عین وخت کې په کابل کې زمون خبریال د خبری رپورټونو په استناد وایي چې د ملا عبدالغنی برادر په شمول د طالبانو یو دیرلس کسیز هیات چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو اترو او مشورو په غرض پاکستان ته تللی و، له اسلام آباد نه د دوحې په لورې حرکت کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن د ملي مدافع د پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به هر ډول ځنډ ټولو ته نقصان ورسوي. ښاغلی جلالي د امریکا غږ د افغانستان سرویس د پښتو څانګې سره په مرکه کې دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د متحده ایالاتو په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند یو شمېر مشرانو د افغانستان په اړه د امریکا د موجوده ستراتیژۍ په حقله د یوې استماعي غونډې د رابللو غوښتنه کړې. جمهور رئیس اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې له طالبانو سره به د افغانستان د حکومت د سولې د مذاکراتو پر مهال په هیواد کې د تشدد او تاوتریخوالي د کمولو او یو دوامداره اوربند په باب توافق حاصل شي. ښاغلی غنی نن د چهارشنبې په ورځ د وږي یا سمبولې په دولسمه د طالبانو سره د حکومت د مذاکراتي ټیم له غړو سره د ملاقات په وخت د خبره وکړه. اشرف غنی ویل کومې ژمنې چې نړیوالو له موږ نه هیله لرله ټولې مو عملي کړې دي. ښاغلی غنی ویل چې له طالبانو سره یوې باعزته سولې ته رسېدل زموږ د ټولو هیوادوالو هیله او ارزو ده. د ملاقات په وخت د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم حاضر و. توقع ده چې د حکومت د سولې یو هیئت به بژر له طالبانو سره د مخامخ مذاکراتو په غرض د قطر پایتخت دوحه ته سفر وکړي. له بلې خوا د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي ویان صدیق صدیقي ویلي دي چې حکومت د طالبانو څو نور قیدیان هم آزاد کړي دي او د یو شمېر نورو قیدیانو په خوشي کولو باندې هم کار روان دی. طالبانو هم اعلان کړی دی چې د ملي اردو د 215 نمبر قولي اردو 3 تنه کمانډوګانې له بند آزاد کړي دي، او په مقابل کې حکومت د قندهار له زندان نه طالبانو اته غړي خوشي کړي دي. فکر کېږي چې طالبانو د قیدیانو د خوشي کولو لړۍ اوس ګړندۍ شوې. د صدیقي په باور د قیدیانو خوشي کول یوه دوه طرفه معامله ده. له بل خوا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د سولې د عالي شورا یوه ویان فریدون فوزون هم نن د چهارشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې ټول موانع او خنډونه لرې شوي دي، او د حکومت د سولې مذاکراتي هیئت به نن د چهارشنبې په ورځ او یا سبا د پنجشنبې په ورځ دوحې ته حرکت وکړي. په عین وخت کې د طالبانو یو مطبوعاتي ویان د فرانسې د خبري اژانس AFP سره په مرکه کې له حکومتي محبسونو د طالبانو د قیدانو د خوشي کېدو خبر تایید کړی دی. له طالبانو دغه لوړپوړې غړی چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي چې د دوشنبې له ورځې راهیسې حکومت د 2200 کسان آزاد کړي دي. اژانس د نوموړي له قوله وویل چې د ټولو قیدیانو له خوشي کېدو وروسته به دواړه خواوې په راتلونکو څو ورځو کې په دوحه کې خبرو ته سره کښېني. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د قیدیانو د تبادلې د پروسې پیل کېدو ستاینه کړې ده، او دغه اقدام د سولې په لور یو مهم ګام بللی دی. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پیل کېدو لپاره هلې ځلې ګړندې شوې دي، په ننګرهار کې د طالبانو او حکومتي قواوو ترمنځ جګړې شوې دي. د ننګرهار د والي یوان نن د چهارشنبې په ورځ مطبوعاتو ته وویل چې طالبانو په دې وروستیو وختونو کې د ننګرهار په ولایت کې پر امنیتي ځواکونو باندې خپلې حملې زیاتې کړې دي. تیره شپه د دغه ولایت د شیرزادو په ولسوالۍ کې د نښتو په دوران کې یو عسکر وژل شو او درې تنه زخمیان شو. ویان د شپاړسو وسلوالو طالبانو د وژلو خبر هم ورکړ. چارواکي وایي چې د بامیانو په ولایت کې د ناڅاپي سیلابونو له راوتلو وروسته ولسي خلکو ته دا اوښتې تاوان د معلومولو لپاره یو حکومتي هیئت دغه ولایت ته رسېدلی دی، او د نجات او ژغورنې عملیات پیل شوي دي. د تخار د ولایت امنیتی چارواکو ویل دي چې یو پولیسا د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې لګیدلې او وژل شوې ده. د دغه ولایت د امنی قومندانې یوان هجرت الله اکبری امریکا غږ ته نن د چهارشنبه په ورځ ویل چې 45 کلنه پولیسا 13 ورځ د تعلقاتو د ښار د لومړی امنیتی حوزې د شورخاکو سیمه کې وژل شوه. تر اوسه د هغې د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا د 19 ساري ناروغۍ 340 تازه پیښې ثبت شوې دي او په دغه وژن کې ویروس باندې د خطر کېدو له امله د مړو شو ناروغانو شمیر تر دې دمه 1309 ته رسیدلی دی. د دې جملې نه یوازې 14 ناروغان د قندوز په ولایت کې مړه شوي دي. د غزنی د ولایت اوسیدونکو د اعتراض په توګه د قندهار کابل لویه لاره په څو ځایونو کې نن وتړله. دا خلک د ورستۍ وختونو کې د طالبانو او حکومتي عسکرو ترمنځ د جګړو په وخت ملکی تلفاتو د زیاتېدو او د طالبانو د حملو په مخنیوي کې د حکومت د امنیتي ځواکونو د ناکامۍ او کمزورتیا لامل اعتراض کوي. د کونړ د ولایت په ځینو برخو کې د نامنۍ په وجه باندې 40,000 ماشومان تر اوسه پورې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ساري ناروغۍ په مقابل کې ندي وقایه شوي. چارواکي وایي چې طالبانو د خپل کنټرول لاندې سیمو کې واکسیناتورانو ته اجازه ورنکړله چې ماشومان وقایه کړي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ د ویسکانسن د ایالت د کینوشا ښار ته ورغی. په دغه ښار کې تیر هفته د پولیسو لخوا په ډزو کې د یو تورپوستي ځوان لوبشتلو وروسته د پولیسو په ضد احتجاجي مظاهرې پیل شوې دي او د احتجاج کوونکو او د ښاغلي ټرمپ د طرفدارانو ترمنځ هم نښتې شوې دي. یو تن سپین پوسټ په ډزو کې لګیدلې او وژل شوی. د امریکا غږ د سپین ماڼۍ خبریاله پارسي ویډا کسوارا په خپل ریپورت کې وایي چې محلي چارواکو ښاغلي ټرمپ ته خواست کړو چې په دغه ناکرار ښار کې د نژادي تشدد د زیاتېدو له ویرې د خپل سفر فسخ کړي، خو ښاغلي ټرمپ ونه منله او د انتخاباتي مبارزې په غرض دغه ښار ته ولاړ. ټرمپ په خپله وینا کې په ښار کې د روان تشدد پړه د توندرو چپیانو په غاړه واچوله او د مظاهرچیانو په خلاف د سختو اقداماتو غوښتنه وکړه. د بیلاروسیا سپین روسي د حکومت مخالفه سیاسي مشره سویاتلانا وای چې دغه هواد موجوده سیاسي بحران یو کورنۍ معاملې ده او دا شکاري چې نو موري په دې ارتباط د لیدوز هوادونو هر ډول مرسته ردی. سویاتلانا له امریکا غک سره په ځنګړې مرکه کې ویل چې د حکومت د مخالفه مظاهره چانو د جون په اړه ډیر اندېښنه لري. هغه د امریکا د لیتوانیا د ویلنس په ښار کې چیرې چې هغه له خپل هواد نه تښتېدو وروسته پناه اخیستې ده وکړه. د ایتوپیا حکومت له 1500 ورځو بند نه وروسته دوه تنه ژورنالیستان آزاد کړي دي، خو اوس هم درې تنه نور ژورنالیستان په محبس کې پراته دي. په کابل کې یو شمېر مطبوعاتي رسنیو شکایت کړی دی چې د افغانستان د حکومت چارواکي ورته په خپل وخت له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د پیل کېدو او یا د قیدیانو د تبادلې په باب کافي معلومات نه ورکوي، لزن نه کار اخلي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی چې مرکزی دفتر یې په نیویارک کې دی د پاکستان په حکومت یې غږ کړی دی چې د ژورنالیستانو ژوند او امنیت تضمین کړي. د دغه نړیوالې مؤسسې د ریپورت له مخې یو ګڼ شمېر پاکستانی ژورنالیستان تری تم شوي دي او تر اوسه پورې سرنوشت نه دی معلوم شوی. د بشري حقوقو نړیوالو ادارو پلا د پوځي استخباراتو د ادارو په سر اچولې ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي چې طالبانو د افغان ځواکونو ټول بندي کمانډویان په کندهار کې ورته سپارلي او د دغو کمانډویانو له خلاصون وروسته د طالبانو د پاتې بندیانو د خلاصون لړۍ پیل کړې ده. ځینو سرچینو بیا ویلي چې قوي احتمال ښایي سبا د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته لاړ شي. ولسمشر غنی مذاکراتي پلاوی ته ویلي چې د خلکو هیله ده چې مذاکراتو کې په دایمي اوربند توافق وشي. رحیم ګل څاروان په دې اړه رپورت لري.
ورسته له هغه چې افغان حکومت د طالبانو د درې سو شل پاتې زندانیانو د خلاصون نړۍ پیل کړه، اوس په ډېر احتمال د راتلونکو اونۍ په لومړۍ ورځ کې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د خبرو د پیلولو احتمال شته. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امر الله صالح د پارلماني چارو د وزیر د معرفي په مراسمو کې ویلي چې طالبانو د افغان ځواکونو بندي کمانډویان د کندهار په نومه مینه کې حکومت ته سپارلی او بیا د طالب زندانیانو د خلاصون نړۍ هم پیل کړی دی.
تا زمانه که کماندوهای ما تبادله نشد، اونا در اینو مینه تسلیم داده
تر اغیه چیز مش کماندویان تبادله نسول، دوی پا اینو مینه که مشتو سپارل سول. در اغوی هویت مو اکوت، لکورنی سر پر تلیپون وشغیدل. معلوم اسوا چیز مش کماندویان دی، جرون مجام اسول، چلا طالب سر کماندو بندی نلرو. بیا متصمیم بانیوی چی پات طالب بندیان کرار کرار خوش شکلو.
اغویر شپک طالب زندانیان د دریو ملکونو په تور لیست کې دي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی په خپل ټوئیټر لیکلی چې حکومت د طالبانو یو شمیر پاتې بندیان خوشی کړي او د بندیانو د تبادله کاری او تخنیکی پروسه لا هم روانه ده. ځینو سرچینو ویلي چې تر 200 طالب زندانیان تر پرونه خوشی شوي. د نن ټکی آسیا په ویپاڼه کې د یو طالب له قوله ویل شوی چې په سلو خوشی شویو طالب زندانیانو کې 450 هغه دي چې په اعدام محکوم وو، خو رسمن طالبانو او حکومت تعداد نه دی مشخص کړی. په همدې حال کې ولسمشر غنی او د مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله په ارګ کې د سولې له مذاکره کوونکي پلاوي سره کتلي دي. ولسمشر غنی پلاوي ته ویلي د خلکو هیله دا ده چې په مذاکرات کې د تاوتریخوالي پر کموالي او دائمي اوربند توافق وشي. دواړو مشانو دا هم ویلي چې سوله اوس اساس پړاو ته رسیدلې ده.
یک ټیم متحد، یک ټیم ملي، یک ټیم آماده با قوت، پشتیبانی ملي، پشتیبانی سیاسی واضح بر مذاکرات میریم.
تا اینا انشالله با اطمینان کامل، با قوت کامل، از حمایتی که در پشت سر در کنار از اینا هست از طرف همه ما و شما، و من یقین دارم که انشالله از طرف مردم افغانستان، از طرف مردمی که صلح میخواهند در این کشور، با اطمینان اینا برن.
در مصالح شورا ویان بیا وای مذاکره کن که پلاوی دوحه ته د تګ لپاره چمتو دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی کاملا آماده او چمتو دی چې دوحې ته سفر وکړي. ډېر ژر به د بندیانو د خوشی کېدو له بهیر وروسته بین الافغاني مذاکرات شروع شي.
ولسمشر غنی په داسې حال کې د دولت مذاکراتي پلاوی ته د ملاتړ ویلي چې ځینې طالب پلو سیاسي شنونکي وایي چې د دوحې مذاکراتو ته د طالبانو پلاوی هم باصلاحیته دی.
د طالبانو مذاکره کوونکی هیئت به څومره صلاحیت ولري، زه فکر کوم چې دا ثابته شوې ده چې دغه هیئت، چونکې د دغه هیئت زیاتره غړي د هغه هیئت غړي دي چې له امریکایانو سره په مذاکره کې دخیل وو.
تمه دا وه چې د لویې جرګې له پای ته رسېدو وروسته په څو ورځو کې مذاکرات پیل شي، خو د زندانیانو د خلاصون چارې دا مذاکرات ځنډولي وو، هغه مذاکرات چې خلک ورته د جګړې د ختمېدو هیلې لري.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې FM 100.5.
د افغانستان د ملي روغ جوړ عالی شوراوي افغان مرکچی پلاوی د سولې د خبرو په خاطر دوه ته د سفر لپاره چمتو دي. د دغه شورا ویان فریدون خوزون آشنا رادیو ته وویل چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر وړاندې خنډونه لري شوي دي او د بندیانو تبادله پیل شوې ده.
د بندیانو تبادله شروع شوې ده او دا لړۍ ډېره ښه پر مخ روانه ده. زموږ تمه او توقع دا ده چې هر څه زر دا لړۍ پای ته ورسیږي تر څو بین الافغاني مذاکرات ته زمینه سازي وشي، او کله چې دا بهیر پای ته ورسیږي بله هېڅ بهانه او خنډ د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې نشته او مذاکرات به شروع کېږي.
دوحې ته د افغاني پلاوي د تلو ورځ معلومه ده چې کله به ځي؟
افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی کاملا آماده او چمتو دی. په ډېر احتمال سره چې سبا به دوحې ته سفر وکړي او ټول چمتووالی د سفر لپاره نیول شوی دی.
د خبرو د مقابل لور نه چې طالبان دي څه هیله لري، آیا هغوی هم په همدې حد کې چمتووالی لري خبرو ته؟ که نه،
کله چې موږ وایو چې د زندانیانو تبادله طبیعي ده چې دواړه لوري مسؤلیت لري او دا مسؤلیتونه باید ترسره شي، اوس دا بهیر پیل شوی دی او موږ تمه لرو چې دا بهیر تکمیل شي، ځکه د دې بهیر لویه برخه عملی شوې ده او باید عملی شي. د بین الافغاني مذاکراتو دپاره ټول چمتووالی نیول شوی دی او زموږ تمه او توقع ده چې دا مذاکرات شروع شي او هیڅ بهانه بله نه ده پاتې. زندانیانو مسله وه، د زندانیانو مسله د 1400 بندیانو د خوشي کېدو فرمان رئیس جمهور لاسلیک کړی دی او اوس د خوشي کېدو او د تبادلې بهیر هم دوه ورځې کېږي چې شروع شوی دی، نو دا بهیر پر مخ روان دی. بل خنډ موږ نه وینو او خواهش مو دا دی، تمه مو دا ده له طرفونو څخه چې د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیل لپاره خپل چمتووالی بشپړ کړي او هغه مسؤلیتونه چې دوی پورې ورګرځي هغه ترسره کړي. سوله د افغانانو غوښتنه ده او بین الافغاني مذاکرات د افغانان شیبې شمېري. زموږ تمه او توقع دا ده چې هیڅ لوری په دې برخه کې خنډونه ایجاد نه کړي، لکه څنګه چې اوس تعهد شوی دی چې دا مذاکرات به شروع کېږي. زموږ تمه او توقع دا ده چې دا مذاکرات شروع شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا د ویروس پیښې مخ په کمیدو دي او د ټولو مشکوکو معاینه شوو د مثبتو پیښو پایلې 12% ته ښکته شوې دي. نور تفصیل د کابل د امریکا غږ د خبريال اکرام شیدواری پر رپورٹ کې اوري.
د امیر وخت وزارت وایان اکمل سمسور د چرشنبې پورس خبري اعلان ته ویل چې په افغانستان کې په پرلپسې ډول د کورونا د وایرس د ناروغي مثبتې پیښې مخ په کمیدو دي، خو خاغلی سمسور ویل چې کورونا د وایرس ګواخ له هم په افغانستان کې شته دي.
نو کورونا افغانستان کې نه ده خلاصه شوې، فعلاً مونږ په یو ښه حالت کې یو. ښه حالت په دې معنی چې روزمره دي مونږ مثبت واقعیات په کمیدو دي، هغه فیصدي د معایناتو چې روزمره کیږي هغه روزمره په کمیدو ده. یعنی په تیره هفته کې 12% دا مونږه مثبت معاینات درلودل. فعلاً واقعیات روزمره مونږه کمیږو. په کابل کې خوشبختانه د شنبې له ورځې نه تر نن چهارشنبې پورې مونږه هیڅ فوتی نه لرو، چې دا هم دا ښیي چې د کورونا وخیم مریضان کم شوي دي، نو ځکه مرګونه په شفخانو کې موس کم شوي.
د امیر وخت وزارت د شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس 39 مثبتې پیښې د کابل په ګډون په ولایتونو کې ثبت شوي. دغه وزارت وایان اکمل سمسور وایي چې تیره ورځ ټولې 315 مشکوکې پیښې په دولتي لابراتوارونو کې معاینه شوې دي.
340 تنانو کې 40 تنانه مثبت وو، چې دې سره د ټولو مثبتو پیښو شمیر 8243 ته رسیږي. درې مړینې لرو، چې د ټولو مړو شمیر 1409 ته رسیږي او 16 کسان روغ شوي دي د کووید-19 نه، چې د ټولو رغیدلو شمیر 9315 ته رسیږي.
د امیر روغتیا وزارت د دولتي روغتونونو سربیره یو شمیر خصوصي روغتونونو او لابراتوارونو ته هم د کورونا د وایرس د معاینې اجازه ورکړې ده. دغه وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په خصوصي روغتونونو او لابراتوارونو کې څه باندې 1600 کسانو د کورونا د وایرس معاینې کړي، چې 330 مثبتې ختلي. په خصوصي روغتونونو او لابراتوارونو کې د کورونا د وایرس معاینې اکثر بهرنیو هیوادو ته تلونکي مسافر کوي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال بهر ته د تلونکو مسافرو د معاینو د مثبتو پیلو کچه 3% ده. په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو د کمیدو وروسته دولتي دفترونه، ښوونځي، پوهنتونونه او د کاروبار مرکزونه د څه باندې 3 میاشتو ځان وروسته بیرته پرانیستل شوي دي. نړیوالې مالي ادارې IFC چې د خصوصي سکتور د ودې لپاره د نړیوال بانک د یوې څانګې په توګه فعالیت کوي، په افغانستان کې پر اقتصادي چارو د کورونا د وبا د اغیزو په اړه د یوې شوې سروې موندنې ښیي چې د افغانستان په مهمو اقتصادي مرکزونو کې د منځنۍ کچې فعالیت کوونکو سوداګریزو شرکتونو ورته ویلي چې د کورونا وبا د خپرېدو په حالاتو کې ښایي دا مرکزونه یوازې د 2 میاشتو لپاره فعالیت وکړی شي. په دې سروې کې د 300 شرکتونو سره چې د کرنې، صنعت او خدماتي سکتورونو کې فعالیت کوو او 15 او 15 څخه زیات کارکوونکو په کې کار کوو مرکې شوي دي. دا سروې د نړیوالې مالي ادارې IFC او نړیوال بانک لخوا د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې USAID په ملتیا شوې ده. د دې سروې هدف له پالیسي جوړونکو سره د کورونا وبا د اغیزو په معلومولو کې مرسته ښودل شوې ده. دغه سروې ښیي چې لږ تر لږه 30% کارګر په هغو سوداګریزو شرکتونو کې کار کوي چې له زیات ګواښ سره مخ دي او ښایي په زیات احتمال سره دا سوداګریز شرکتونه د نغدو پیسو د نشتون سره مخ شي او یا هم وتړل شي. د دغه سروې لمخې د کرونا وبا په لومړی دوه میاشتو کې 3% کارګر خپل دندې له لاسه ورکړي او 10% شرکتونو ویلي چې لږ تر لږه یو کارکونکی له دندې ګوښه کړی دی. په افغانستان کې د نړیوالې مالی ادارې مشري وږمه مومند ویلي چې د کرونا وبا د ټولو سوداګریزو شرکتونو په خرڅلاو ډیره اغیزه کړي او اوس مهال 80% خرڅلاو د رکود سره مخ شوی دی. میرمن مومند ویلي د پام وړ خبره دا ده چې شاوخوا نیمه هغه سوداګری شرکتونه چې په سروې کې پوښتل شوي دي غواړي د بحران په حالت کې د ژغورنې لپاره پر لیکه یا آنلاین برېښنایي خدمتونو څخه ګټه پورته کړي، چې دا د میرمن مومند پر وینا د یوې رښتینې بدلون نښه ده. دا سروې وایي چې شاوخوا 90% سوداګریزو شرکتونو د بازار موندنې په موخه په عملي توګه له برېښنایي خدمتونو څخه ګټه اخیستل پیل کړي دي. سروې ښیي چې هغه شرکتونه چې د ډېر ګواښ سره مخ دي چې لږ تر لږه یوه ونډواله یې ښځه ده.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غک په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غک دغه معلومات برابروي.
د امریکا غک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د افغانستان د کورنیو چارو په خوانی وزیر علي احمد جلالي وی د مصالحې د عالی شورا د غړو د اعلان پر سر هر ډول اختلاف په مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت موقف کمزوري کړي. خغلی جلالی زمو همکار وحید فیضی سره په مرکه کې ویلی دی چې د مصالحې د عالی شورا د جوړښت په اړه زیات پوښتنه شته چې د مدني ټولنې او خصو استازي پکې کم تر سرګو کیږي. پامو کوي مرکه ته
بندیان د خوشی کېدو مسله فیصله شوی و او ټول خواو په موافقه کړی و. البته په دې ډله کې په دې سلسله کې طالبانو او چشمنی چې شفاهي شکل سره کړی وي چې تشدد او خشونت به کمی جمهوریت هغه ونه ک په عین زمان کې دغه نور شخړې چې دغه په سر سر پیدا شولې دي طالب دي بندیانو مسله ډیره وزنډوله. یعنی لوی جرګه په کراله لوی جرګه ماغه فیصله وکړه ک چې خوشاله وي نو اوس دی مصالح سربندی مصالح دی شورا په سربندی جنجالونه موجود دي.
مشخصه کو پختنه او کما د مصالح د عالی شورا د جوړخ پاړه ستاسو نظر څه دی؟
دغه شورا نه پیغام چې څومره ګټه لري اساسا په مذاکرو د سولې کې دوه خواوې وي، یو خواې دولت دی یو خواې کسان دي جنگي ورسره. طالبانو فقط یو ډله جوړه کړې ده او قوي ډله یې جوړه کړې ده چې په دې جمله کې تقریبا 80% کسان دي چې صلاحیت خواندان دي د رهبری د شورا غړي دي. په مقابل کې لازم ده چې دغه یو قوي هیئت دولت هم جوړ شوی وای چې دا نور تشکیلات کیږي د دې په ځای چې ګټه وکړي جنجالونه پکې پیدا کیږي.
یو برداشت خدای چې د مذاکراتي ټیم خو فیصله نشي کولای نو په همدې خاطر باندې د مصالحې شورا د چیدو ته به په اصطلاح ټول معلومات راوړي او فیصله به ورسته کیږي. بل شی چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په ګډون باندې یو شمېر کسانو یو ورځ وروسته خپل مخالفت وښود، ستاسو نظر؟
نه پوهېږم دا وړې مسلې د دې سبب ګرځي چې د موقف د دولت په مذاکراتو کې کمزوري شي او لبل خو دا د چاپو ګټه نه ده، د افغانستان د دولت په ګټه نه ده. لبل خو تاسو وایئ چې یو دغه شورا به جوړ شي چې صلاحیت نه لري، څو چې هیئت صلاحیت دی او څه صلاحیت ونه لري چې مذاکره وکړي او هر ورځ به راځي هدایت به اخلي له چانه. او په دې هدایت کې مونږ متاسفانه په افغانستان په دولت کې اختلافونه داخلي زیات دي، نو بیا به دا ځنډیږي چې څوک به بیا موافقه پی کوي څوک موافقه نه پی کوي. ګومان کوم تر ټولو بهتره خبره دا و چې دواړو خواوو هیئتونو قوي هیئتونو مذاکره کړې وای، نتیجه یې چې وای حکومتونو فیصله به کړې وای.
یو بل مسله ته کور شو د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو او د دفاع وزیر مارک اسپر څخه غوښتنه چې د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې په اړه گواهی ورکول لپاره استماعي غونډه تراشي. ستاسو په نظر د څه معلومات غواړي ورڅخه؟
په دې برخه کې ابهام موجود دی. تر اوسه پورې څوک نه پوهیږي، ډېر خلک نه پوهیږي چې په دغه مذاکراتو کې یعنی پیشرفت شوی دی که نه شوی. اوس فعلاً په امریکا کې دغه خبره برانده ده چې امریکا د پالیسی په برخه کې چې څه مطالعات کیږي او څه څېړنې کیږي، دا څېړنې کیږي چې امریکا څه وکړي که مذاکرات موافقت ته ورسېدل څه به کوي او که ونه رسېدل څه به کوي. یعنې دواړه اړخ یې په نظر کې نیول شوي دي. په نتیجه کې کانګرس له حکومت نه غوښتي دي چې په دغه باره کې چې دا 15 میاشتې کیږي چې خبرې شروع نسوې او جنگونه دوام کوي په افغانستان کې، دې ته معلومات ورکړي کانګرس ته چې وضع په څه حالت کې ده.
دموکرات استازي هم په دې باور دي چې وایي طالبان تر اوسه پورې له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړې نه دي. تازه سناتور باب مننس ویلي چې یا د بهرنی چا وزارت نه کوم مشخصه توګه غوښتنه کړل چې په دې وروستیو کې امریکایي پوځیانو باندې طالبانو برید پاړه وضاحت ورکړي چې دا وایي د دوه هیله تړون څخه دا وایي ښکارا سرغړاونه ده.
خبره دا ده چې د خپل حکومت په خپل اظهاراتو کې ویلي دي چې طالبانو تر اوسه پورې له القاعده سره خپل رابط نه دي قطع کړي او دا حکومت هم وایي او د اروپایانو هم ځینې دا خبره کوي او دلیل او لبل خو په بګرام باندې کومه حمله شوې ده، دا د دې علامه ګڼي چې طالبانو په ماغه ژمنو باندې ولاړ نه دي چې ویلي چې امریکایانو باندې به حمله نه کوي پس له دې چې موافقه په دوحا کې وکړل.
نو فکر نه کوي چې د دوحې تړون ته به زیان ورسیږي او بل اخر به دا کومه ژمنه چې شو هغه به ماته شي؟
د دوه خبرې تر اوسه شروع شوې نه دي تر اوسه او معلومه نه ده چې ډېر ابهامات موجود دي په دې کې. آیا دا خبرې څه وخت شروع کیږي چې شروع شي په کوم مسایلو باندې خبرې کیږي؟ که چیرته هغه په عمده مسایلو باندې چې د امارت خبره ده او د نظام خبره ده را شروع شي دا ډېر ستونزمن کار دی.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. یو شمېر افغان خبریالان ادعا کوي چې د حکومتي ادارو ویاندویان رسنیو ته د اطلاعاتو د ورکولو په برخه کې توپیری چلند کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي چې دا ستونزه له اړوندو ادارو سره شریکه کړي او ټینګار کوي چې دولتي ادارې باید 24 ساعتو کې خبری معلومات له رسنیو سره شریک کړي. په دې اړه په مو کې د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر رپورت.
د افغانستان د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو او دوه ته د افغان مرکچی پلاوی د سفر په درشل کې یو شمیر افغان خبریالان ادعا کوي چې د دولتي ادارو ویاندویان د سولې د مذاکراتو او د بندیانو د تبادلې په تړاو رسنیو ته معلومات نه ورکوي. دا خبریالان وایي چې اړوندې دولتي ادارې د سولې په برخه کې د شویو پرمختګونو په اړه رسنیو ته د معلوماتو په ورکولو کې توپیری چلند کوي او له یو شمیر محدود رسنیو سره اطلاعات شریکوي. د پژواک خبری آژانس خبریال سید حمیم کاکړ او د انعکاس خبریال خالد خیال په دې اړه امریکا غږ ته وویل
دغه راز له 13 ورځو راهیسې ځینې رسنۍ د سرچینو په حواله د طالب بندیانو د خوشي کولو راپورونه خپروي، خو بیا لسګونه نور رسنۍ هر ورځ د دولتي ویاندویانو ته میسیجونه کوي، د هغې په واټس اپ ګروپونو کې پیغام اږدي، هغې نه معلومات غواړي، خو هغې نن سبا کوي او دغه معلوماتو ته لاسرسی د رسنیو دپاره یو ستونزمن کار شوی دی.
زندانیان آزاد شوي دي، خو حکومت د امنیت شورا همدارنګه ولسمشرۍ ماڼۍ په اړه هیڅ نه وایي، وایي چې موږ معلومات نه شریکوو. حال دا چې د دلته بندیان خوشي شوي دي، نور رسنۍ خبر خپروي چې زندانیان دومره آزاد شول ولې خو موږ ته معلومات څوک نه راکوي. زه ډیر خوشاله یم په دې دوګانه چلند باندې.
د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ دفتر یانه وایي چې په دې وروستیو کې اطلاعاتو ته لاسرسی په یوې لویې ننګونې بدل شوی او زیات شمیر خبریالان هر ورځ په دې تړاو له دوی سره خپل شکایتونه ثبتوي. د دغه دفتر رئیس عبدالمجیب خلوتګر امریکا غږ ته وویل
حکومت افغانستان باید پاسخگو باشه.
د افغانستان حکومت باید ځواب ویونکی وي او دا هغه وخت عملی کیږي چې د یو خبریال او دولتي ویاندویانو او اړوندو بنسټونو ترمنځ خې او د قانون په اساس منظمه تعریف شوی اړیکې وي.
تعریف شوې منظمه قانوني باشه.
په ورته وخت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي چې د قانون په اساس دولتي ادارې مکلف دي چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې خبری مسایل له رسنیو سره شریک کړي. د دغه کمیسیون غړي حمدالله ارباب امریکا غږ ته وویل چې د خبریالانو دا ستونزه یې د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو له مرکز سره شریکه کړې ده تر څو ورته د حل لارې پیدا کړي.
خو د رسنیو نه هم زموږ هیله دا ده چې دوی که دغسې کوم مشخص ځینې ادارات یا ویاندویان چې دوی وایي چې همکاري نه کوي یا نمبر یې بلاک کوي یا ستونزې جوړوي هغه د موږ ته کتبی راولیږي کمیسیون ته، چې موږ په هغې حقله چې کوم لازم اقدامات دي رئیس جمهور سره شریکول دي، جی ایم آی سي سره شریکول دي، او فشار راولند چې دوی ولې دا کار کوي، ځکه چې دا خبره بیا تکرارو مدارات مکلف دي چې رسنۍ ولسته په وخت دقیق اطلاعات ورکړي.
خو په دې برخه کې د افغان حکومت ځواب څه دی؟ د حکومت د اطلاعات او رسنۍ مرکز مشر لطیف محمود په دې اړه وویل:
ازادي بیان،
د بیان ازادي د افغانستان د حکومت او خلکو له اساسي لاسترولونو څخه ده. افغان حکومت په اطلاع رسولو، اطلاعاتو ته په لاسرسي، د اطلاعاتو په ګرځیدا او په مساوي توګه د اطلاعاتو پر رسولو باور لري.
برابر است.
افغان خبريالان په داسې حال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې حکومتي وایندویان په دوه ګونی چلن تورنوي چې روانونه اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون، د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد او د احصائی او معلوماتو د ملي ادارې رئیس جاوید رسولی اطلاعاتو ته د لاسرسي له قانون څخه د سرغړونې لقبله د یوې میاشتې ماش په نور کولو محکوم کړل.
قدر منوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غک آشنا